و اکنون با رضوان مراد باشید که در استودیو. سلام و خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې جمهوریت ریاست وای د ولسمشر د لومړي مرستيال پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پړه به څېړنه وکړي. دا هم اوري چې د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د یو شتو څخه د ډیرو بندونو د طلبي کارونه بشپړ شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د احمد اشچی د اداو پړه د ملي وحدت د حکومت د څېړنو د اعلان هرکلی وکړ. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د شمال په نهو ولایتونو کې 10,000 کورنیو ته مالی مرسته ورسوله او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د احمد اشچی د اداو پړه د ملي وحدت حکومت د څېړنو د اعلان هرکلی وکړ. احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولی او غلط چلند یې ورسره کړی دی. یوناما د احمد اشچی د دې اداو پړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ټینګار کوي چې حسابدهي او شفافیت باید په پام کې ونیول شي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه به د قانون د حاکمیت او بشری حقونو د خوندیتوب لپاره له افغانانو سره همکاري ته خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغان نړیوال سازمان هم په دې اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
واقعا اظهارات آقای اشچی اظهارات کاملا تکان دهنده است و ما از دولت افغانستان و همچنان از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می خواهیم که این موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار بدن، ایره تحقیق بکنن.
دا ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه بیا وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس لرلو له امله نیول شوی و. د کندهار ملي امنیت ادارې پرون د شپږو مشکوکو تروریستانو د نیولو خبر ورکړ. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کسانو په کندهار او زابل کې پر امنیتي پوستو او اکمالاتي قطارونو ډلیز بریدونه کول. خبر پاڼه زیاتوي چې دا کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي او پر جرم اعتراف هم کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د شمال په نهو ولایتونو کې 10,000 کورنیو ته مالی مرسته ورکړه. په شمال کې د دې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر ریچرډ یوولاس د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې $2,000,000 ته رسیږي چې له بلخې ویشل پیل شوي دي. ریچرډ ایولا هرې کورنۍ ته به ویلي چې هرې کورنۍ ته به $200 ورکړي. کداله تیر کال سره پرتله شي نو د ده په خبره یوازې 10,000 کورنیو ته د $6,000 په اندازه مرسته رسیدلې ده. په دایکنډي کې د یو موټر د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شول. د دایکنډي د والي ویندوی شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نومیش ولسوالۍ کې شوې چې 2 تنه پکې زخمیان دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې برید کې د مصري قبطیانو پر یوې کلیسا وشو 15 کسان ووژل شول. داعش په یو آنلاین بیان کې ګواښ کړی دی چې د دې ډلې په وینا د مرتدینو پر ضد به دا ډول بریدونه دوام وکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي دا انتحاري حمله د محمود شفیق محمد په نامه یو 20 سړي کړې ده. دا پر مصري قبطیانو چې د دې هېواد د نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي د وروستیو خونړیو بریدونو تازه لړۍ ده. مصري مقامات وایي د دې حملې په تړاو یې څلور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د داعش درې مشران وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا پوښل شو کې هغه 2 تنه هم شامل دي چې په 2015 کال کې په پاریس کې تروریستي حملو لپاره زمينه برابره کړې وه. د دې وزارت ویندوی پیټر کوک څرګنده کړه چې د بی پیلوټ الوتکې د حمله پر مهال داعش د درې غړو په غرب کې پر ځینو اهدافو د حملو پر پلان کار کاوه. پیټر کاک زیاته کړه چې دا کسان د دسمبر په 4 د سوریې پریقه ښار کې وژل شوي دي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د سمندري ترانسپورټ لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر موادو د امریکا د سرغړونې په وړاندې په عکس العمل کې خپلو ساینس پوهانو ته د سور ورکړی چې پر اټومي انرژۍ د چلیدونکو او پتلونو ځانګړو بیړیو جوړولو پر پلان کار وکړي. په هغه لیک کې چې د ایران دولتي خبري اژانس ارنا خپور کړی، د روحاني لوري د دې هیواد اټومي انرژي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د سمندري ترانسپورټ لپاره د اټومي بټیو د ډیزاین او جوړولو کار پیل کړي. روحاني د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ته هم په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې له نړیوالو قدرتونو سره د دوی د اټومي موافقې د څارنې نړیوال کمیټې ته رسمي شکایت لیک ورواستوي. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د هغه قانون د تمدید په ملاتړ رایه ورکړه چې امریکا ته د نورو لسو کلونو لپاره اجازه ورکوي چې پر ایران بندیزونه جاري وساتي. ولسمشر اوباما به دا قانون په لنډ وخت کې توشیح کړي. او سپینه ماڼۍ وایي له مسکو سره د اړیکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د دریس په رڼا کې د بهرنیو چارو وزارت ته د ریکس ټیلر سره انتخاب د تعجب وړ خبر نه دی. د سپینه ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ښاغلی ټیلرسن یو پوخ سوداګر دی.
Mr. Tillerson is a seasoned business executive and he's got some skills in answering tough questions and
دوی خغله ټرسن یو پوخ سوداګر دی او خلکو ته د زین سختو پختونو په ځوابولو کې مهارت لري. زه داسې ګومان کوم چې د 2018 کال په پسرلی کې به کانګرس ته په خبرو کې لدې مهارتونو استفاده وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د اکسن موبل شرکت مشر ریکسن ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت لپاره انتخاب کړی دی. په امریکا کې یو شمېر پیژندل شو جمهوري غوښتونکو د دې اعلان هرکلی کړی، خو د کانګرس یو شمېر غړو له روسیې سره د ټیلرسن د اړیکو له امله انتخابونه هم کړي دي. د امریکا د سنا غړي جان مکین ویلي چې له ولسمشر پوتین سره د ټیلرسن اړیکې د اندېښنې وړ دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال پر ضد د جوزیان د پخواني والی احمد اشچی د اداو په اړه به جدي څېړنه وکړي.
د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي په بشپړې بېطرفۍ او استقلال.
د اوبو او انرژي وزارت وی چې د یو شتو څخه د ډیرو بندونو د داوطلبۍ کار بشپړ شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د زابل سوداګر او بغلرون کې خپل زکاتونه د دولت وسروالو مخالفانو ته ورکوي.
د دې لپاره دا د عایداتو یو کوي منبع ده او دوی حتی د زابل پر سرحداتو چې کوم ګمرک و هغه هم خپلې منطقې ته واړوي، عاید یې وس طالبانو ته ورځي.
250 خزې غواړي چې د نورو خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې لرې ولایتونو ته سفر وکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې آزادي واوریدونکو خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ولسمشر د لومړي مرستيال پر ضد د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د اداو پړه څېړنه کوي. خاغلی اشچی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرستيال خپل وګړو ته دستور ورکړی چې په غیر قانوني ډول توقیف کړي او زیاتې ورسره وکړي. د هغه زوی باتور اشچی خبري رسنیو ته ویل چې پلارې د لندې میاشتې په 15 نیټه په شبرغان کې د خاغلی دوستم وګړو بیولو. د هغه په وینا احمد اشچی د جمعې پر ورځ آزاد شو. هغه یو له سورې د ملي امنیت ریاست په نظارت خانه کې تیر کړی دی. د خاغلی اشچی په وینا مخکې تر دې چې نظارت خانه ته ولیږل شي عبدالرشید دوستم او ساتونکو ورسره ناوړه چلند کړی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنرال عبدالرشید دوستم پر ضد د احمد اشچی د ادعا او پړه یې څېړنې پیل کړې دي. د د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د تیرونو د پایلو پر اساس به عدلي او قضایي ادارې بې پرې اقدام وکړي.
د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت د شبرغان ښار کې پر ښاغلي احمد خان اسچی د شوی پیښې د رامنځته کېدو څخه موضوع په جدیت تر تعقیب او راخیزه تیرونو لاندې نیولې ده. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیوادوالو ځاني خوندیتوب، انساني کرامت او مسؤلیت، د اسلامي ارزښتونو د اساسي قانون د احکامو او د یواد نور نافذه قوانینو سره په مطابقت او د بشري حقوقو بین المللي ساقونو ته د افغانستان د ژمنتیا سره سم خپل اساسي مکلفیتونه ګني. د افغانستان دولت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یاد قضیې په برخه کې به ټول قانوني مراحل رعایتوي او د عدالت د تامین په خاطر به هر هغه څه چې د تحقیقاتو په نتیجه کې اثبات شي د عدلي او قضایي مراجعو له لارې به په بشپړې بې طرفۍ او استقلال اقدام.
د عبدالرشید دوستم پر ضد د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د ادعا او پړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم خبري وشوه. احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم وګړو درې اونۍ مخکې په جوزجان کې د بسکشي له میدان ونیو او ناوړه چلند یې ورسره وکړ.
گفتی را ما یک دفعه اول یک لواتت کنم خودم گفت بالا کنی ما را دو اسکر از دو پای ما گرفت دو تایشم از دست ما و از بالا کدم یک ده دقیقه همه تور ما را گفت بالا و پای نوکی ترکو و ترکو هم رقمی
شاغلی اشچی لازادی را جسر پا مرکه که سرگند کرد چه یول صورتی دملی امنیت د ریاست پا نظارت خانه که تیری کردیم هغه ټینګار وکړ چې د خپل حیثیت عادی لپاره به مبارزه جاری وساتي. د ډیرو هڅو سره ازادي راډیو ونه توانېده چې د ولسمشر له لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم یا د هغه له همکارانو سره ارتباط ټینګ کړي. خو د ښاغلي دوستم دفتر په خبر پاڼه کې د احمد اشچی ادعا رد کړې او ویلي دي چې یو شمېر نڅرګندو کړیو د ښاغلي دوستم پر ضد تخریبي فعالیتونه پیل کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکراریو کې د لاس درلودو له امله نیول شوی و. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې پېښې په اړه چې تر څیړنو لاندې ده د یو شمېر ادارو د ریس د دوی د خپلواکۍ په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال د دفتر په خبر پاڼه کې هغو اداراتو چې د دې پېښې په اړه نظر څرګند کړی سپارښتنه سوي چې په دې اړه له بیړې او مخکې له مخکې قضاوت ډډه وکړي خو د کومې ځانګړې ادارې نوم نه دی پکې اخیستل شوی. د احمد اشچی د خوشي کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپایي اتحادیې د افی نړیوال سازمان او د امریکا، برېټانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا حکومتونو له احمد اشچی سره د ناوړه چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افی نړیوال سازمان د احمد اشچی پر تورونو خواشینی څرګنده کړې ده او د اندېښنې وړ یې بللې دي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي هوریې مصدق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید خپلواکي او عدالت تیرنې وشي.
هغه اداګانې چې د محمد اشچی لخوا شوې ده دا اداګانې باید د افغانستان دولت د یو خپلواکه او مستقله هیئت له طرف نه باید تحقیقات وشي. کوم جنرال دوستم د دې تورونه یعنی متهم ګڼل کېږي بیا دا باید د محاکمې وشي او همدارنګه عدالت پکې باید تامین.
مرمن مصدق زیاته کړ چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر نورو لوړو چارواکو د ملي شورا پر ځینې غړو او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو د قتل او ډله ییزو جنسي تیریو په ګډون د ګڼو ناوړه اعمالو د ترسره کولو تورونه موجود دي. د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څارونکي هوریې مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې پر بشري حقونو د تیریو په اړه څېړنې نه دي شوې.
د فرشتي جلال زئی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وی د ولسمشر د لومړي مرستيال پر ضد د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د اداو په اړه څېړنه وکړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د یوش څخه د ډیرو بندونو د دولتلبي کارونه بشپړ شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له منځوري ورسته به د غوندونو کار پیلېږي چې د ځینو د ډیزاین چارې لاله وخت پیل شوي دي. نو چارو څېړونکو په دې برخه کې د افغان حکومت پر سرعت ټینګار کوي او وایي چې د وخت ځای کېدل افغان حکومت له اقتصادي زیان سره مخامخ کوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
اغا جان لوړه سرخلو زرمردان تیرپل چال واخی دنغور گزک ابتک زردالو بازیت خیل دو مندو ابکیلی دنداره تنگی شادیان شورابه او خانواد د افغانستان د بیلابل ولتون هغه دوبو بندونه دی چې په نګ دی راتلون کې کې پر کار پیلېږي. د افغانستان دوبو ابرخنا وزارت وایي چې د دې بندونو د دو طلبي پروسه بشپړ شوی او د ملي تدارکاتو د کمیسیون له منځوري ورسته به تړون نه هم لاسلیک شي. د یاد وزارت د پروګرامونو مشر فرهاد نورزی د سیشن بی پورس ازادی راډیو ته ویل د دې ترڅنګ د زینو بندونو د جوړولو او ډیزاین په چارو هم دا اوس هم کار روان دی.
در حدود
21 بنده دی وای موږ د پروژې جوړونې او د طلبۍ په پړاوونو کې له 20 څخه د ډیرو بندونو کارونه بشپړ کړي او د دوی د تړون لاسلیک پړاو ته نږدې یو خو یو شمیر بیا په قرارداد هم ورکړل شوی دی. د نورزی په خبره دا بندونه د برېښنا د تولید په نسبت تر ډیره د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره ګټور دي. له دې وړاندې افغان او هندي چارواکو د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانیستی او په کچه کې بند بیا کار روان دی. دا هڅې په داسې وخت کې کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو د وړیا استفادې اجازه ورنه کړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله زمیر ویلي چې افغانستان 9.6 میلیونه هکتاره د کرنې وړ ځمکه لري چې له دې جملې 15.5 میلیونه هکتاره ځمکه د اوبو کولو ظرفیت لري خو دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره ځمکه خړوبېږي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دا چې افغانستان انرژي ته اړتیا لري او یو کرنیز هیواد د خپل اوبو مارول ورته ډیر اړین دي. نوموړی وایي چې د اوبو اړوند کارونه باید ژر نهایي شي او افغان حکومت دې په دې برخه کې امنیتي او سیاسي فشارونو ته غاړه نه ایږدي.
دغه پروسه د زر تر زره بدون در نظر داشت دی چې هغه مراحل تدارکاتي تکمیل د پلان تکمیل سي په دې چې زمونږ اوبه بهیږي هم د اوس په بلیونو متر مکعب اوبه موږ نه ځي. موږ یو اساس د قانون بین المللي یو معیار ورته وټاکو دغه مره میلیون متر مکعب رایګان هغه وروسته موږ باید دا اوبه خرڅ کړو. نو دې لپاره چې دا وخت دی نه چې زمونږ اوبه بې ځایه بې هدر لاړ نه سي او موږ ځان به حساب قوي سارتمند کړو باید خپل اوبه قانونمند کړو.
هغه وایي چې د افغانستان اوبه دا مهال د ایران لخوا کویټ خرڅیږي. خغلی خروټې وړاندیز کوي چې افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د قوانینو څخه په استفادې له خپل اوبو سالمه ګټه واخلي د هیواد اقتصادي ستونزې به تر ډیره هوارې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستی دی او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې دروروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو این ایس سی آر خپرونه تر دې سرلیک لاندې چې د نن سند جایزې ګټونکي د نجونو خوب په حقیقت بدل کړ، په یو مطلب کې د زده کړې په برخه کې د یوې افغان ښوونکي هڅو ته کتنه کړې او لیکي د 14 کلنې پلوشې په څیر د نورو افغان نجونو لپاره چې د پاکستان په لرې پراته کوټ چندانه کلي کې د کډوالو په توګه ژوند کوي زده کړې معمولا په 14 کلنۍ کې پای ته رسېدې. د دوی خصوصي ښوونځي چې مخکې روغتیايي کلینیکو یوازې 15 خونې او درسي لوازم درلودل، درسي کتابونه، قرطاسیه او نورې منابع هم ډېرې محدودې وې. د ځای لوازمو او قرطاسۍ نشتوالی د دې سبب شوی و چې ښوونکي کم عمره ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي او د زیات عمر لرونکي ماشومان په اتم ټولګي کې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. خو خبرونه لیکي دغه وضعیت د دغه ښوونځي ښوونکي عاقله آصفي چې د زده کړې په برخه کې د نستړي کېدونکي کار په خاطر په 2015 کال د ننسن په نوم د کډوالۍ جایزه ورکړل شوې بدل کړ. هغې د $10,000 جایزې $46,000 دغه ښوونځي په پراخولو او د درسي لوازمو په برابرولو ولګولې. عاقله د 2014 کال په سپتمبر کې د نوي رغول شوي ښوونځي د پټۍ د پرې کولو په مراسمو کې وویل زما زده کوونکو تل ما دا پوښتنه کوله چې آیا اوبه کولی شي چې له اتم ټولګي وړاندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دوی دغه خوب اوس په حقیقت بدل شو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د پانګونې په اړه په یو مطلب کې لیکي افغانستان ښایي په نړۍ کې د ډیرو خلکو لپاره د پام وړ پانګونې د لست په سر کې ځای ونه لري، خو هغه لومړني خصوصي مالي صندوق چې په دغه جګړه ځپلې بېوزلې هېواد کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د جګړو په تیزېدو سره د خلکو مرګ ژوبله هم زیاته شوې د خپلې پانګونې لومړني نتایج خپاره کړي دي. فاینانشل ټایمز لیکي د ان فرونټیر افغانستان فند چې یو کوچنی مالي صندوق دی او ټوله $22 میلیون پانګه یوازې د برېټانیا او هالند حکومتونو ملاتړو مالي محسو تامین کړي، پیسې د سوداګرۍ پر چارو لګول شوې دي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان سره د نړیوالو د $1,000,000,000 مرستې ته په پام سره ښایي دا ډېره لږه پانګونه وي، خو هغه د دې نښه ده چې بهرني پانګوال غواړي چې په دغه 33 میلیون نفوس لرونکي هېواد کې د پانګونې له فرصتونو ګټه پورته کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. د زابل سوداګر او بغلرون کې خپل زکاتونه د دولت وسلواله مخالفانو ته ورکوي. د زابل دولتي شورا رئیس وایي چې وسلواله په همدې موخه د زابل په شمل زو ولسوالیو کې د زکاتونو د راټولوري او مرکز پرانسته او د ګمرک په شکل له موټر چلونکو څخه مالیه اخلي. د زابل ولایتي مسؤلان هم دا ستونزه نه ردوي. محمد صادق رښتینی په لسمي رپورټ لري.
د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي چې په دې ولایت کې زیات شمېر سوداګر او بغلرونکي خپل زکاتونه د دولت وسلوالو مخالفینو ته ورکوي او وسلواله دې لارې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کوي. د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د زابل په سرحدي ولسوالۍ شمول زو کې چې د پاکستان سره پر کرښه پرته ده دا وایدو د راټولولو لپاره یو ګمرک هم فعال کړي او هر ورځ په منظم ډول مالیه ټولوي. حق بیان د کوم سوداګر نوم یاد نه کړ خو وایي چې په دې ولایت کې وسلوال خپل جګړه په همدې پیسو مختوړي.
وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین لتیر شپږ میاستو رئیس د زابل په مختلفو ولسوالیو کې په ټول مرکز کلات کې او ټول ولسوالیو کې د مالیات ول کله خلکو څخه د مالیه په نامه پیسې د دې لپاره دا د عایداتو یو قوي منبع ده او دی حتی د زابل په سرادات کې کوم ګمرک او هغه هم خپل منطقې ته واړوي. عاید یې وس طالبان نو تورځي وسلوال مخالفین ترلاسه کوي او دی د خلکو څخه د مځکې د جریب پر سر مالیه واسطه د خلکو حتی که زموږ مالدار خلک دي له هغو څخه یې د خپلو مالو پر سر باندې واسطه چې هغه زموږ پسونه یا غواګانې یا هغه مالونه چې دی لري د هغه پر سر هم دی مالیه ټوله کړه.
د زابل د یادو سیمو اوسیدونکي هم ورته خبره کوي. هغوی وایي د زابل په ډېرو برخو کې سوداګر او ځمکوال د خپلو حاصلاتو زیاته برخه د دولت وسلواله مخالفینو ته د زکات په نوم ورکوي او وسلوال بیا په دې پیسو مهمات او جنگي توکي رانیسي او له امنیتي ځواکونو سره باندې جګړه کوي.
بادینی پر سرحد باندې چې د اسلام د زابل مربوط یو سرحد دی چې هغه ډیر نږدې فاصله لري د کابل سره او د عمومي شهر سره. دلته دشمن د خپل ځان د فاره یا د عایدو د فاره ځان ته ګمرک جوړ کړی دی او د خلکو څخه غیر قانوني محصول اخیستل کیږي او دا پیسې لکه مخکې چې ما وویل چې بیا دا هم پر هغه لارو باندې مصرفیږي په کومو لارو چې د وطن خرابي پکشي.
عوام یې په دې باندې مجبور دي دی به مالیه ورکوي خو دی ځینې اخلي په زور یې ځینې اخلي او ورته راځي ځینې غواړي. لکه څنګه چې په بازارو کې مالیه پر دې خلکو باندې فرض ده چې دولت ته به ورکوي په سارا کې د غشې له دې له عوامو څخه طالبان ځینې اخیستلی شي.
د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم مني چې په یو شمېر سیمو کې خلک طالبانو ته د زکات په نوم پیسې ورکوي خو وایي چې دوی د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړي چې وسلوالو ته امکانات برابروي. سیال په شمول زو کې د وسلوالو طالبانو د ګمرک په اړه خبري وښودل.
قومي مشرانو سره او د ولسوالانو سره ناسې وکړې او ته هدایت وکړ چې په اطرافو کې په ولسوالیو کې د دې شهر مخه ونیسي که په زابل کې چې دی او د واد مخې نه هغوی ته خبر ورکړ. نه
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې امنیتي مسؤلینو ویلي و چې په ځینو سیمو کې وسلوال له خلکو څخه د زکات په نامه پیسې او خوراکي توکي اخلي.
دا محمد صادق رښتینی په ریپورت کې مو واوریدل چې د زابل سوداګر او بغلرون کې خپل زکاتونه د دولت وسلواله مخالفانو ته ورکوي. دا خبره د زابل چارواکي هم تاییدوي. ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. 250 خځې غواړي چې د نورو خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې لری ولایتونو ته سفر وکړي. دا خځې به د آسیا په نامه د یو بنسټ په مرسته د لوی څارنوالۍ د روزنیز پروګرام له لارې خپل کار پیل کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي ژمنه کوي چې د لوی څارنوالۍ په ادارو کې د خزو شمیر زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ مسؤلین وایي هڅې کوي چې د لوی سرنوالۍ په ادارو کې د ښځو شمیر زیات شي. د دې مقصد لپاره لوی سرنوالۍ د سه شنبې په ورځ د شریعتو او حقوقو د پوهنځیو د ښځینه فارغانو د مسلکي روزنو په خاطر د آسیا له بنسټ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د لوی سرنوالۍ مرستیال وحید الدین ارغون وویل چې په دې روزنیزه دوره کې به د څلور دیرشو ولایتونو 222 ښځې په لیرې پرتو ولایتونو کې یو لړ مسلکي عملي کارونه ترسره کړي.
برای لوی سرنوالۍ متعهد است که تا تساوی جندر در ساختارهای اداری لوی سرنوالۍ
د لوی سرنوالۍ مشر تبشمند چې د دغه ارګان په ادارو کې د جندر برابرۍ رعایت شي. له نیکمرغه د استخدام د پروسې له پیل څخه تر اوسه په 300 ولایتونو کې ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې دي.
په سرنوالۍ کې د ښځینه کارکوونکو کموالی د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لږه رسیدګي وشي. د ښځو د حقونو ملاتړ او بنسټونو تل ویلي چې کومې ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي د ښځینه سرنوالانو د نشتون له امله زړه نښه کوي چې قضیې رسمي شي، ځکه دوی ته ګرانه ده چې یو نارینه سرنوال ته خپلې ستونزې بیان کړي. په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ ټینګار کوي چې د پخوا په نسبت اوس د سرنوالیو په ادارو کې د ښځو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ له دې وړاندې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې یو ځانګړی معینیت جوړ کړی دی. بلخوا د آسیا بنسټ رئیس عبدالله احمد زی وایي چې دغه روزنیزه دوره یو کلنه ده او مالی لګښت یې د یو ایس آی ډی ادارې پر غاړه اخیستی دی.
در طول از این شش ماه دوره
کارآموزی د دې روزنیزه دوره په شپږو میاشتو کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو او په څارنوالیو کې د کار کولو مقصد د ازموینې پر پوهولو هڅې کیږي.
د ښځو د حقونو یو فعال همیرا مسکین وایي چې په سرنوالیو کې د ښځینه سرنوالانو کمواله یو له هغو لاملونو څخه دی چې ښځې محاکمو ته لاړې نشي او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې هم وځنډېږي. دا وایي له دې سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون هم نشي پلی کېدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازبکستان منتخب ولسمشر له خپلو وفادارانو څخه یو د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی. عبدالله عارف پوف 55 کاله عمر لري او تر دې مخکې 10 کاله د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده، خو په 2012 کال کې دی په اداري فساد تورن شو او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لخوا له دندې ګوښه شو. څېړونکي په دې باور دي چې ښاغلی عارف پوف له منتخب ولسمشر شوکت میرزایف سره د وفادارۍ په خاطر د ازبکستان د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ازبکستان واکمن ګوند عبدالله عارفوف ته دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. ښاغلی عارفوف په 2012 کال کې د ازبکستان د پخواني مشر اسلام کریموف لخوا له دندې ګوښه سوی و، خو ویل کېږي چې دی د دې هیواد د منتخب ولسمشر له پلویانو څخه دی. لیبرال ډیموکرات ګوند چې د ډسمبر د 4 په انتخاباتو کې له شوکت میرزیایف څخه ملاتړ اعلان کړ، په یوه اعلامیه کې ویلي عبدالله عارفوف د اصلاحاتو لپاره د مسؤلیت اخیستلو توان لري. شوکت میرزیایف له 2003 کال راهیسې د ازبکستان صدر اعظم و چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر لملیدنې وروسته یې د درو میاشتو لپاره د ازبکستان مشري وکړه. عبدالله عارفوف 55 کلن دی او له 2002 کال څخه تر 2012 کال پورې د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. د همداراز د اطلاعاتو او ارتباطاتو د عمومي رئیس په توګه هم کار کړی دی او د ازبک ټلیکام د نظارت د هیئت مشري هم کړې ده. اسلام کریموف چې له 1999 کال څخه تر 2018 کال پورې د ازبکستان مشر و، په 2012 کال کې عبدالله عارفوف د اداري فساد په تور له خپلې دندې ګوښه کړ. پر ښاغلي عارفوف تور و چې د موبایل مخابراتي شرکت ته یې غیر قانوني جواز ورکړی و او دا شرکت هغه وخت د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموفا لخوا اداره کېده. د ازبکستان منتخب ولسمشر شوکت میرزیایف د روان کال په سپتمبر میاشت کې عبدالله عارفوف د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکه. ښاغلی عارفوف هغه وخت په تاشکند کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. څېړونکي په دې باور دي چې ښاغلی عارفوف له شوکت میرزیایف سره د وفادارۍ په خاطر د ازبکستان د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی. د ازبکستان حکومت تر اوسه د نوي ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایف د کار د پیل نیټه نه ده اعلان کړې. میرزیایف د اسلام کریموف له مرګ وروسته د درو میاشتو پر مهال د خپل هیواد اداره پر مخ یوړه. د لګاونډي هیوادونو سره د خپل هیواد د شو اړیکو پر لور ګامونه پورته کړل او د یو شمیر هیوادونو د سیلانیانو لپاره د ویزو اسانتیاوې برابرې سوې. له دغو اقداماتو وروسته د اقتصادي پرمختیا په برخه کې د شوکت میرزیایف هڅې ستایل سوي او د هغه په اړه ویل کیږي چې ازبکستان یې له انزوا څخه ایستلی دی، خو منتقدان وایي دا ټول اقدامات به تر هغه وخته ګټور نه وي چې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره اقدامات ونیسي او د هغوی اساسي حقونه ورنه کړل سي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د احمد اشچی د اداو پړه د ملي وحدت حکومت د چړونو د اعلان هرکلی وکړ. د کندهار ملي امنیت وایي د دولت شپږ مشکوک وسلوال مخالفان یې نیولي دي چې په زابل او کندهار کې پر امنیتي او اکمالاتي کاروانونو حمله کولې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د شمال په 9 ولایتونو کې 1000 کورنیو سره مالی مرسته وکړه. په دایکنډي کې د یو موټر د چپکېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د دایکنډي د والي ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په نومېش ولسوالۍ کې شوې چې 2 تنه پکې زخمیان دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د قاهرې د یکشنبه د ورځې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغه حمله کې چې د مصري قبطیانو پر یو کلیسا وشو 25 کسان وشل شول. پینتاګان وایي چې په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د داعش درې مشران وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په وژل شوو کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې په 2015 کال کې په پاریس کې د ترسي حملو لپاره زمینه برابره کړې وه. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د سمندري ترانسپورټ لپاره د اټومي کارخانو د جوړولو پړه د ایران د ولسمشر وروستۍ سپارښتنه له نړیوالو سره د ایران پر اټومي موافقه تیری نه کوي. د انصاف پلټکی او ازادي او وريدونکو 19 پروګرامونه خبريږي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د شریف الله په نامه د یو متقاعد افسر ستونزه راخستې ده. د یوې د روان کال په سور میاشت کې تقاعد کړي، اسناد تکمیل دي، خو تر اوسه د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. دا به هم واوري چې د اړوندو ادارو مسؤلین د دې ستونزې په اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګه د کوم ځینم ټلیفون کړی؟
زه صاحب متقاعد تورن شریف لایم د قرغې نمې ټلیفون کړی ده.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه دا ده صاحب چې ما په اول د سور د روان کال تقاعد کړی ده او یو تعداد نور متقاعدین دي په خوای تقاعد کړی ده. تر اوسه موږ ته خپل حقوق د تقاعد نه دي راکول شوي. هر ورځ موږ راته د تقاعد ته ځو، هغوی موږ ته بانی کوي چې تخصیص نشته. بالاخره داسې راته وویل شو چې دا چا چې په روان کال کې تقاعد کړی دوی دې بېخي مراجعه نه کوي، دوی دې بیا کال ته انتظار وباسي. اوس موږ دومره بودیجه نه لرو.
دغه فورمې دې اخیستي؟ د اسناد دې تکمیل کړي؟
ما صاحب مکمل هر څه مې خلاص کړي دي صاحب. ما ته د میوند بانک کارتونه مکمل هر څه را کړي دي. حقوق مې ترتیب شوي دي. صرف اوس دا بانه کې چې تخصیص نشته بودیجه نشته صاحب. دا سپین ږیر خواران سیمنصبان مامورین ملکیان زمین کار او تیب تلیخ کال او تیب تلیخ کال خدمت کرده
ده. خبر در تا بانک کهی که ریاست تقاوت کهی
که من خو ریاست تقاوت مراجعه کهو بالاخره رئیس خزینه تقاوت من تا داوی چه من تخصیص نلرو که لدمین چه دری سو میلون دوانه تخصیص را کرد اگه پوتی بیا دو در نفر تا من رسوی شو دانور انتظار رو باشی
تاسی تا یو کار چیشه در که بیا بانک تزید داغی زینه اخلی
کارونه دی بانکونو خو چرا کرده دی متقایدونو دو بانک دی متقایدون طول دی دو بانکونو تا مراجعه که حقوق هم طول تجدید شوی دی تا مراحل شوی دی وزده منگه دا بانی که حتا هم دایره تویلی چه دا روان که دی چا تقاوت کرده دوی دی منگ تا مراجعه نکه دوی دی کال تا انتظارو باسی
تاسو بسو کسان استی؟
روزمره چه منگ وزو پوزو دیو در دوله سو نفر یو اول تا جبیا خلق وی لسونه چه منگ تراخی تقریبا دا لسونه چه منگ گورو په حدود دو زره کاغذ دومره لیستونه پاتې دي چې دوی خلکو موقوف لانه کې زیره شي په روان کال کې
دغه څو زره کسان چې تا وویل دا د کومو برخو دي د کومو وزارتونو د کومو ارګانونو
دا ټول وزارتونه په دې څو زره متقاعدینو کې شامل دي.
ښه ورور داسې څوک خو به نه وي چې تا سره یو ځای تقاوت کړی هغه یې اخلي او ته یې نه اخلي.
نه صاحب ټول صاحب چې دا روان کال کې چا تقاوت کړی دوی ته خو ټولو ته دا جواب وي چې تاسو سږ کال مراجعه مه کوئ او دا پروسه کال چې چا تقاوت کړی دی یا دو کال درې کاله مخ دی هغوی حقوق هم څه کال په خطر کې دي اوس دوی لاره د حل نه لري په زبانې کې
پوه شم ستا په خبره پوه شم
متقاعدین ټول صاحب یو کال او بل کال د څو دولس میاشتو معاشې جمع کېږي یو ځای ورکول کېږي. اوس ما په اول د سور تقاعد کړی دی آخر د قوسه پورې زما اتو میاشتو معاش راته محاسبه کړی دی شپږ اویا زره روپۍ چې د میاشت نه نیم زره روپۍ شو دي تر اوسه نه مې اخیستې او نه نور متقاعدون تر اوسه په روان کال کې اخیستې دي.
چا چې تقاعد وکړو د کال د سر نه ورته معاش ورکوي او که نه پرېږدي چې کال یې پوره شي بیا معاش ورکوي
هغه میاشت کې چې سړی تقاعد شي تر مالي کال کې ختمېږي. اوس مثال مالي کال د قوس په اخره کې ختمېږي نو ما په اول د سور تقاعد کړی اول د سور نه تر اخر د قوسه پورې دا د واتو میاشتو ماش ماته یو ځای محاسبه کېږي بیا یې راته د قوس په قوس په اخره کې چې د اخر کال یې اجرا کوي راته کال ته صاحب بیا د جدې نه شروع تر بلې جدې پورې دغه بیا د دولس میاشتو په دغه رقم بیا یاریږي دوی یاري صاحب.
یو خبره بله
بلې صاحب
ستاسې دا ماش چې ځنډېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکل خو دا صاحب چې دغه شپږ میاشتې وشوې چې زموږ کارونه خلاص شوي دي ټول اثار هم تیرې مراحل شوي دي لاړلو ریاست تقاعد ته خو نن او سبا دغه په حضور د څو زره نفرو کې صاحب دا بانه ورته کوي چې تخصیص نشته صاحب داسې یو حالت روان دی چې صاحب جمع دغه هوا یخه ده او دا خلک او دا تلیفونه چې ګورو نو حتی نږدې وي چې دروازې ماتېږي په ریاست تقاعد.
ستا ستونزه به شریکه کړو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مربوطې ادارې سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د شریف الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستیال محترم لالودین آریوبی سره شریک کړه. جناب آریوبی صاحب مونږ ته یو ورور ټلیفون کړي چې د سور په میاشت کې تقاعد شوم ټول اسناد مې تکمیل کړي خو تر اوسه مې تقاعد نه دی اخیسته. ستاسو نظر غواړم چې دا پروسیجر څنګه دی د ستونزه څنګه پیدا شوه؟
لکه څنګه تاسو وویل چې د ورور تقاعد اسنادونه په سور کې پروسس ته راغلي دي نو طبیعي دی کوم اسناد چې په د کال په جریان کې راځي هغه یو سلسله تی مراحل لري هغه چې کله تی مراحل شي نهیي مرحلې ته ورسېږي نو هغه د راتلونکي کال لپاره په بدګایي پلان کې نیول کېږي. د ده ورور هم د تقاعد مسله په پنځه نوي کال کې دی یعنې د سور په میاشت کې پروسس شوی دی نو د کلنی پړاون نه وروسته هغه کنیایي شوي وي هغه د شپږ نوي د بودجایي پلان کې حتمن شاملېږي او د شروع د کال کې به انشاءالله دا سړی له خپلو حقوقو نه برخمن شي.
ریبي صاحب دا سړی و چې ټول اسناد یې تکمیل شوي حتی د بانک کارت یې هم اخیستی خو کله چې مراجعه کوي ورته وایي چې پیسې نشته یا څنګه دا ستونزه څنګه ده؟
کارت یې په جریان د کال کې تقاعد کېږي نو طبیعي دی چې د ده لپاره هغه بودجوي مسایل په دې کال کې په پلان کې نه وي هغه راتلونکي کال ته په پلان کې نیول کېږي. ولې مونږ بیا هم کوشش کوو چې دې لپاره چې بعضې خلک زحمت نه شي یا مثلا د دوی دوره ډېره طولاني نه شي ځکه دوی خو داسې مستحق خلک دي چې ډېر خدمت یې کړی دی او خپل عمر یې د دې نظام د بقا لپاره ورکړی دی نو دې لپاره مونږ کوشش کوو چې دا خلک مخکې خلاص کړو خو په بعضې مواردو کې مونږ له بودجوي مسایلو سره مخ کېږو. بودجه په مثلا یعنې متحدین زیات دي یا بودجه په هغه شکل چې باید ټول په یو وخت کې پروسس شي، نه ورکول کېږي. وزارت مالیه خپل مدتونه خپل مجبوریتونه لري، سره د دې چې ډېر همکاري کوي او متقاعدینو پرته کې ډېر همکاري کړې ده. ولې بیا هم بودجوي مسایل شته، خو مونږ امیدوار یو چې دا مسایل به د راتلونکي کال په اول روبې کې چې تقریبا یو 15 ورځې وروسته به شروع کېږي حل شي.
دی ورور دا ویلي چې ژمی پر رسېدو دی او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، دې څه کې څه تدابیر نشته؟
هغه حقوق چې دوی دي او هغه باید ورته ورسېږي او په ښه شکل او په خپل وخت ورته ورسېږي. د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې عرصه کې مکلفیت لري، دا باید په وخت سره په ښه شکل ورته ورسوي. او انشاءالله د جدې میاشتې په شروع کې به موږ دغه مسایل په ښه شکل مخته یوسو او هغه خلک چې د 15 کال په جریان کې پاتې شوي دي هغوی ته به اولیت ورکړو او د دې کار به انشاءالله ډېر ژر پوره شي.
یعنې دا انتظار وباسي د جدې میاشتې پورې؟
خو دغه مالي کال څو ورځې پاتې دي، اوس مالي کال په ختمېدو دی. د جدې په اول تاریخ نوی مالي کال شروع کېږي او نوي مالي حسابونه شروع کېږي. کله چې نوی مالي کال شروع شو حسابونه نوي شو، انشاءالله دا به په هغه اولنیو کسانو کې وي چې خپل حقوق ترلاسه کړي.
د انصاف پلټکه
دا و د انصاف پلټکه د ازادي رادیو د دیونه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې په نوبت پای درته خبره کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معارف په برخه کې لري. البته د معارف وزارت مسؤلینو سره هم غږیدلی یو، نو راځي په ګډه یې واورو.
السلام علیکم، زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د ښوونځي سم فعال نه دي، استادان راځي کتابونه، استادان کم دي نه راځي کتابونه منسته. مشکل مو ډېر زیاته په معارف کوم ډېر مشکل ده. یو زمونږ بلمنه مني کتابونه مو کم دي، رودن مې زلفو چاته دنه غوښتنه زمونږ دا مشکل لکي خوته امان نظرې رودن مننه.
بله سلامونه تاسو او ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. عبدالحد افغانم د هلمند ولایت له نظري ولسوالۍ څخه د تلیفون پر راښه وسلم. په هلمند ولایت کې تېر یو میاشت کې چې یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی، خو د هلمند د نظري په ولسوالۍ کې دا هم حال پرې یو ښوونځي د کتابونه نه دي راغلي. د ښوونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره کتابونه نه دي رارسېدلي. نو حکومت باید هغه کتابونه سم حل کړي، ځکه چې کتابونه ډېر مهم دي. کتابونه مې سوي سبق په چیش کې وایي
حکومت. سلامونه نشبلا په پال یم د کندهار ولایت څخه نړۍ کې نیولې ده. پیغام دغه دی، ستونزه مو دغه ده چې په کندهار کې د پوهنې کچه ورځ پر بله پر چکېدو روانه ده، ځکه چې فساد په هر اداره کې خپور دی. البته په ښوونځي کې ډېر فساد خپور دی. یک چې دا نوی رئیس د پوهنې رئیس راغلی دی محبلا، دا چې یو څه فساد له منځه تلل دي، خو بیا هم د صادق کچه فساد په ښوونځي کې خپور دی. البته دغه غریبان څخه چې دی پیسې نه لري هغه ناکامه وي، خو هغه زده کوونکي چې دی وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي. نو زما دغه ستونزه ده چارواکو څخه چې کندهار ته ډېر پاملرنه وکړي.
د دوستانو ستونزې مو اورېدې. راځئ اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغه دوستانو ته ورکړې دي. حقمل صاحب، له کونړ ولایت څخه زموږ یو دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معارف کارکوونکي په یو او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري، یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیاب کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ډیر ځایونو کې زموږ د معاشاتو سیستمونه د بانکونو لاري دي، په هغو سیمو کې چې خصوصا مرکزونه دي ولایتو دي، هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو له اکاونټ نه زموږ د معلمینو ماشونه مستقیما د دوی اکاونټونو ته ځي، نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی د دې دا چې ګنې چا پکې پیسې واخیستې یا چا پکې رشوت واخیسته. مو په هغو سیمو کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده، نو متاسفانه ځینو ځایونو کې به دا اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې که داسې چې موږ په پراخ ډول ووایو هر ښوونکی زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري، فکر نه کوم چې له دوی نه د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډېره وي چې د دوی د ورباندې شکایتونه یا اعتراضونه نوي راپورته سوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد په لاس کې لري، موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي، انشاءالله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وسي. عین جواب زه بیا هم تاسو ته په دې تیر جواب په برخه کې درکوای سم، په هغه ډول سره موږ چیرته هم چې داسې څه ووینو پر وړاندې قانوني اقدام کوو. متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زره شکایتونه په د مطبوعاتو په چوکاټ کې کافي ګڼي، دوی که بیرته رسمي مراجعو ته ولاړ شي له شواهد او ثبوت سره اړوند ادارو ته مراجعه وکړي، وایي چې په دغه مشخص مکتب کې دی مشخص ښوونکي پیسې اخیستي، څوک کامیاب کړی یا ناکام کړی د هغوی پر وړاندې به اقدام وسي. اما متاسفانه دا د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول شوی ده چې په هر موضوع کې ته باید یوارې د فساد نوم واخلي، او که د دا نوم واخیستې په دې معنا چې ته هر څه ویلي رښتیا دي ویلي دي. بیا هم موږ خدمت کوو که چېرې له شواهد او اسناد سره داسې څوک نه یوازې دا چې اقدام کوو، بلکې ډېر هم خوشحالي کوو، ځکه معرف یوه پاکه پروسه ده. او دلته به که د کوم شاګرد یا د کوم ښوونکي زده کوونکي حق خوړل کېږي، دا خو تر ټولو بده خبره ده.
بله احمد صاحب، د پکتیکا څخه یو بل ورور موږ ته زنګ والی دی، او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزې لري. دغه ورونه وایي چې په ځینو سیمو کې ښوونځي فعال نه دي، او په هغه ځایو کې چې فعال دي ودانۍ نه لري. دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده وه، اوس هم سته، او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري. د دې څخه شکایت کوي. مخصوص د هلمند ولایت یو ورور موږ ته پیغام رسولی، وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب پیل شوی دی کتابونه نسته. وایي دوی ته کتابونه تر اوسه نه دي ورسېدلي، نو هېڅ درس نه دی شروع شوی. او د ښوونځیو چارواکي ورته وایي چې له کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي، بیا به دوی درس پیلوي. نو آیا واقعا دا ستونزه څنګه ده؟ دغه کتابونه یا درسي مواد یوه ولایت څخه بل ولایت ته وړل کېږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه، داسې نه ده چې لوی ولایت بل ته ویل کې وړل کېږي. موږ تېر کال ژمی د شاوخوا 20 میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل، کابل ته مو راوړل، چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ شوي وو که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې، او د تر هغو پورې چې دې کمپنیانو قانوني مراحل طی کول بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله. په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیر سیمې وایي، د هغوی لپاره پرون زموږ د کتابونو ویش شروع سو. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دې ولایتونو ته، او له هغه نه وروسته د قندار، هلمند، ټولو هغو ولایتونو چې د کتابونو لکه مخ سره بر مخامخ دي، هغومره کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې راسره موجود دي، هغه به دوی ته واستوو. خو د خون د هیوادوالو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې که چیرې موږ موجود کتابونه هم ولېږو ولایاتو ته، بیا هم موږ د کتابونو د کمښت مخه نسو نیوای، ځکه په تېرو 3-4 کلونو کې موږ ته کافي بودیجه رانکړل سو چې کتابونه مو په چاپ کړي وای. خوشبختانه سږ کال موږ هڅه وکړله، شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړي، چې هر کال به له دې 15-25 میلیونه ډالر لګېږي. هیله منې مچې په راتلونکو 2 کلونو کې ښوونځي داسې یو حالت ورسوو چې یو کتاب هم پکې کمبود نه وي. د ودانۍ په برخه کې بلې، موږ خپله هم څو وارې ویلي دي چې شاوخوا 50 سلنه ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبري هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسېږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت، او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنې زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي، د ولسي تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد پشان په شکل راواخلو، لږ تر لږه د 8-9 زرو ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډېرو پیسو ډېر وخت ضرورت لري.
مننه حق مصب. زموږ یو بل اوریدونکو بیا متفاوته غوښتنه کړې ده چې غواړم په خپل د څه خی وورو، بیا به ستاسو جواب تراسو.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی سندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لو غوښتنې مې ولسمشر اشرف غني او د معارف چارواکو څخه دا ده چې په افغانستان کې په مکاتبو کې ها خون کې کوم چې سواله سمال خکیو څخه پاره شول درمالمین څخه د دوله لپاره دی په همدغه ولسوالۍ کې د پنځلسم شپړسم څانګې دې هم راشي پال شي تر څو د څوارلسم فوج دولتي خون کې دا د په لیسانس بدل شي دوه کاله تدریس نور هم وایي محصلی تدریس باید وکړي په پنځلسم شپړسم څانګې شي که د دوی لپاره برابر شي دا به خاص شي تر څو خون کې په ټول هېواد کې لیسانس وي او دولسم والا خون کې باید وکړي پاتې نه وي څوارلسم والا باید پاتې نه ټول باید په لیسانس بدل شي دا ورته ډېره اړتیا ده باید په ټول هېواد کې دا زمینه برابر شي نه یوازې په یو ولایت کې
بله حق مناسب لکه چې و موردل دغه اوریدونکو د ښوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید د لیسانس اخیستلو زمینه برابر شي نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی او داسې امکانات شته چې د ښوونکو لپاره د درالمعلمین دوه کلنه دوره ډیره سي او لیسانس سي
خاطر اوس خو متاسفانه زموږ سم نیم استادان لا هم د لیسور لسم پاسي تر کچې نه دي رسیدلي زموږ اول هڅه هم ده چې سل پر سل کې استادان زموږ مسلکي سي له مسلکي خوند دا د چلکتر لګې د ورلسم فارغ وي باید د نورمالمین فارغ وي باید دغه تر څنګ موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې دیوی د لیسانس کولو او خصوصا د نورمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړې ده تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدې بهیره فارغ کړو اوس هم هغو استادانو ته چې دوی لیسانس او هم ورلسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو او هڅه مونږ ده چې د لیسانس او د ماسترۍ کامه هم وکړل شي خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه باندې کې سل سلو کې استادان زموږ مسلکي شي چې دولسم پاسانو له موضوع نه راوځو او همدارنګ دي هغو کسانو چې حد اقل دولسم نه هم چیز زده کړل لري یو ویل حالت نه راوځو خو پیشنهاد ته خو د اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سورلسم پاس خون کې یو لرو
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې تاسو پوښتنې ځوابولې په نورو برخو کې هم تاسو راغلي پیغامونه خبرولو ته آماده دي په ګټه به وګورو
بلې السلام علیکم زه قدرت الله میوند د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم چې ورور راځه چې دی مونږ په دا د ایوستن سره مخامخ دلته دا ول ورونه دی جگ دی ورور دلته په دول اسلاکا تنزل اسلاکا دوه چې دی دلته مو دا ودنه وکوز دی کېږي مونږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دا سره ورور سره د دا سره یو دغه وکي دا ورورونه راکم کې نو دلته چې مونږ دی ورور سره د دروازګر پرې دوه نیم سو افغانۍ درې سو افغانۍ ګټو نو موږ دا دوه نیم سو افغانۍ خپل کور په وساتو او خپل ولورونه په دغه کو په دا کوروره دلته دول اسلاکا دیار اسلاکا تنزل اسلاکا روپی ولوار دی ورور نو خود بار خلک دی یا بدینه یو دی نه په وګړو کې د بیرم د امر تکلی څخه نن نن دوه مدرې مده چې دوه درې کا سولاړه ولاړه ورپا ته دی ورور مهاجر سولم نو خود به یاد یونان په وګړو کې د خیر د بیر یا ورور د ایران پر بارډر باندې وشته کیږي هغه به ویولي هغه به ویولي یا به ناوړه کارو ته لاس ورچی یا به جنگونه دغه کوي دا د دنیا علماء څخه مر په کلک پر ډیر څنګه تر مزه غواړو چې دغه ته دغه ته یو لا هلار ولا چوي او د کومي مشران څخه او د حکومت څخه دا په څنګه او په کلک غوښتنه ده چې دا ته دي خامخا یو دغه کې جوړ کې قانون ورته جوړ کې نو دا شایسته وخت منسم السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم ورور تاسو یو داسې موضوع ته اشاره کړی چې واقعا په یوې مرکه نه بلکې په بحثونو ارزي او دا واقعا یو لوی ستونزه ده که تاسو د ازادي راډیو خبرونه تعقیبوي نو اوریدل به مو وی چې مخکې هم پر ولورونو بیلابل پروګرامونه جوړ شوی دي او دا مسله د چارواکو سره تړل شوی ده خو بیا هم د لا نور روشانتیا لپاره او ترغو چې د دې موضوع د مخنیوي لپاره یعنی د ولورونو د ډیروالي د مخنیوي لپاره یو قانون پاسې ترغو به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو له چارواکو سره به دا مسله څېړو چې حل لار ورته پیدا شي د نورو دوستانو پیغامونو ته به ورسو
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زدیارو بلسوالۍ اوسیدونکی هم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوام قدم کې ډاکټر سره بشرف غنی ته او د هغه وزیرانو ته چې کارونه کوي په افغانستان کې سړک جوړیږي او مصرف پلونه جوړیږي او مصرف د ملي اردو د نظامی ځواکونو ترارګاوی جوړیږي او بر مصرف ټول کاغذونه خارجان هم نه غواړي چې بنیادی کار په افغانستان کې وکړي او زمونږ هم بعضې ملي خائنان
ملی خائنان د پیسو د خاطره د ډالرو د خاطره کار باندې لاس تېروي. انجینر آیت ولیږي مې ابار مصرف پیسې ورکړي که سړک جوړ کړي الف نه تر یو پورې ټوله غلطي روانه ده، ټوله ګډوډي روانه ده، ملک مو په شرمو وشرمولو او ټول کارونه ابار مصرف دي، هېڅ یو بنیادي کار نه کېږي. نو دغه ابار مصرف کارونه باید جدي جدي پاملرنه باید ورته وشي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه لایق خبرې کوم. وکړه 2015 کال کې خوست ولایت د پاکستان څخه مهاجرینو کې راغلي وو او د کونډیو په صحرا کې مونږ ته نمرې وایي چې درکوو د بینګ اویس په لاس لرو، هغه خلکو ته ورکوي چې هغه پیسې لري او غریب سړي ته نه نمرې ورکوي او نه ریاست ته پرېږدي.
نن هغه احمد دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د ولومباغ د کلي مې زنګ درته ولی دی. پیغام یې دغه دی چې دغه دغه چې دا حکومت وایي 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 دی د پاکستان د لاسه بغیر وایي وایي پاکستان داسې کوي او داسې کوي دي چې دوی سره شپېته دولت ورسره دي. دغه بیا د طالبانو سره یوازې هغه لا معلوم پاکستان نه دی، له دوی وایي چې پاکستان ورسره دی و دا د دوی د ناکامۍ دغه نه دی چې دوی وایي وایي دا پاکستان دی او پاکستان دی دغه نه تهران دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د آزادي ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه د ډیلر راوړي او دا ناجایز ناقانونه پیسې اغوستل کیږي، نو په دې کې ما ته دوه شکایتونه اوس وښنه. یو ورور مې ادولي لویږي او بل ورور کرامت لویږي. دوی ویلي چې مونږه کله شوقانې د دې خوانه وړو چې په ناجایز طور په کوسو کې مونږ نه په یو ځای کې 3 سوه کالداري اغوستل کیږي، په بل ځای کې 1 کالداري اخلي، په بل ځای کې 1.5 کالداري اخلي او په بل ځای کې 3.5 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آزادي دا پیسې چې دي دا شخصي جبونو ته دي؟ او ولسمشر محمد اشرف غني نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوی دې په خپله شخصا وکړي او د دې معلومات دې واخلي چې په تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغوستل کیږي او شخصي جبونو ته ورځي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چي کې د کندهار په شهر باندې تک تور شپه ده. په خوا پاته څلور ساعته کې درې ساعته بار کې کوس، په هغه ته څلور ساعته کې یو سات بار کوم نسته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي دا غم خوړې د پای پر چې دا برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا سو بوم نه پیدا کیږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق پر احساس باندې شکر د تو برق څنګه او خلک استفاده دوی جوړ کړي. السلام علیکم.
بله ورور، د دې په کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خبر کړي. نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کیږي او له مسؤلینو سره خبرې کوو. نو ستاسو سیده غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. ان شاء الله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او زما د همکار تایر روشان څخه مننه چې د پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اپنے دورا باندھے داسی
لوبی کیږي چې بس تمران وخی زیدا زمه د سلوی کیږي چې بس